السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی لسمه او د می میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پېښ کړی په اوس وخت کې 4 روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری سلیب نړیوالو کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د څه باندې 10,000 ماشومانو زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړې په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. ایتالیا په بامیان ولایت کې هغو کورنیو ته کورونه جوړوي چې په سمڅو یا مغارو کې اوسېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې دا ژمنه د ایتالیا د فلورانس پوهنتون رئیس مریلا لودا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې له سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني سره په کتنه کې کړې. د خبر له مخې اغلی لودا ویلي چې غواړي په دې ولایت کې د 3,00,000 ډالرو په لګښت 2 پروژې پلې کړي. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر دوی ته معلوم نه وو مندلی او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دواتی لارې هم مشخص کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د دیموکراسۍ پر لوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې د هیواد سره د انرژي د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 115 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالۍ په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و خو ورخت به پایلې تمام کړه. د سیالۍ چې د میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په مخام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه پچی افغان لوبډل مشر وګټله او توپچه ونی غورکړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 1450 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته را سوځېدلې. زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله مرزي یو وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورخت له امله ترسره نه شوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی کې چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان هم اوسېږي.
مودې به طالبان اوس خوشاله چې ټول کې طالبان مخالفین چې دي هغه اکثر د ترکیه تابعیت هم لري. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نور لارې پرمندې شي او لړ ترکیه ته ولاړل.
دا چې ترکیه ولې دغه پریکړه کړې د چارو د یو کتونکي نظر مو پرې راخستې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې هغه میرمن چې د کورونو سرپرست دي ډېر متاثر شوی. یو سرپرست میرمن وایي او سویدن د اوکران سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار پیر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورت. ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت تړون وزنده و. د ترکیه رسنیو د راپور لمخې دغه اقدام به د جون لومړۍ نیټه یعنی لراتلونکو شنبه عملی بڼه غوره کړي. د ترکیه دغه اقدام به ډیر هغه افغانان اغیزمن کړي چې په 2020 کال کې د پخواني حکومت تر لنګیدو مخکې او وروسته چې طالبان واکمن شوي د هیواد تللي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیا د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکیه رسنیو د هیواد د ولسمشرې لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د دل صباح ورسپانې د راپور له مخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده خو دا نظر څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکیې چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخ ته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورتونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورتونه قومي ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورتونه ورکول شوي.
وي
د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د افغانستان یو زیات شمیر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمیر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان بل څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مزبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډلې سباه ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمیر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنۍ ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزه معفو. دغه رسنۍ پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیې ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د وی مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتون کې نجیب آزاد نه وکړي.
کولی سو بوده لري په ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګه راتګ و، ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې د پوهه وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی. نو دوی دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزې نه یوه برخه هغه خلک دي چې د سقوط نو وروسته ولاړه لغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړه، چې ځینې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه بیا. دریمه برخه دا چې په تیرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شو چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړې، راکړه ورکړه سیاسي وسره ولرله یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه او د افغانستان سفارت هم ترې وبدله پوره دی تا ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې بابا خیدا هم دا چې د نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي او د طالبانو به تبي خبر لپاره کې دیغه هم لابیستا او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو لمخه ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغه پخوانی سیاسون دغه ډیپلوماټیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماټیک ارزښت نه لري چې د یو ډیپلوماټ په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې توسي البته سیاسي پناه به بحث کوي دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي ووسی او په دوی کې د طالبان د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري او طبیعي خبره ده چې د طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیری هغه کسان چې طالبانو د دولت البته چې طالبان ځان ته دولت وایي یا د طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناستې کوي، هغه بیا ډیری هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی او دغه شی دوه څلور نور، هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وځي. نو دغو مخنیوي دی هغه ډول نه شي کولای، لکن د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه وزن دا ونو خدي به طالبان یو خوشاله شي خوب ټول کې طالبان مخالفین چې هغه اکثر د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد سب څه فکر کوي دغه پریکړه قربانیان به تر ډیره کوم کسان وي یا تر ډیره کوم افغانان وي ځکه هغه کوم غټ سټی چې تاسو یاد کړی چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخوانی حکومت چارواکي دي هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامه ولري. نو د دغه پریکړه قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل رول لري او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي. نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر باندې شوي او لنډ ترکیې ته ولاړل او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و نه ډېر زیات شتمن و هغه اصلي قربانیان او یو ډول سیمیز حساسیتونه هم ستاره ډیره به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تیرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیات زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرست د کورنیو د نارینهو سرپرستو پرتله د خلونو خوندیتوب سره زیات مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمیر کورنیو سرپرست میرمنې وایي چې د اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېر ستونزې ګالي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د می په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو خزینه سرپرستانه په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې د خزي چې د کورنیو د نارینه او سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل کرسی. اوچا دا هم ویلی چې خزی د افغانستان د اړمنو وګړو څلیروي سلنه جوړوي. دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر خزو او انجونو د بندیزونو په لګولو د خزو او انجونو ټول بشري حقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د خزو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان خزی او انجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمیر خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامل شکایت وکړ. په کابل کې د وی کورنۍ سرپرست نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
یو کورنۍ چې نارینه ونه لري طبعا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده او زه تل ناروغه یم. له درملو پرته ژوند نشم کولی. درمل خورم موږ په ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو.
د مزار شریف ښار اوسیدونکې فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله، خو له یو کال راهیسې بې دلیل له دندې ګوښه شوې ده. دا چې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده. ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په همغه عاید موږ خپل ژوند مخ ته بیوو. موږ د کورنۍ 15 غړي یو او هیچا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلې هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د خزو لاسرسی کم دي او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمينه دومره برابر نه ده.
دا اندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول شوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنۍ خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د روسیې لخوا د اوکراین پر خارونو بریدونه دوام لري، سویډن چې په دې وروستیو کې د ناټو غړیتوب حاصل کړی له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې. تفصیل یې له نوریاس نوریا ورو.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 2.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکه چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شامل دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکه به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوي زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکه چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیم مرسته ده چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 14 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو تاسو پیغامونه راټول کړي، خو د خبری مجلې وروستای راپور راخلو. د طالبانو حکومت لخوا د افغانستان د امیر اختیار د سرپرست وزیر په توګه د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پخواني اداري مرستیال ګمارل کېدو خبرګونونه پارولي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د سه‌شنبه پر ورځ خپل حکومت د امیر اختیار وزارت سرپرست قلندر عباد له دندې ګوښه او پر ځای بل ځایناستی وټاکه. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه.
د طالبانو د مشر لخوا د نویو ټاکنو په اړه خبرګون د روغتیا په برخه کې کارپوهان د طالبانو حکومت لخوا د امی روغتیا وزارت د نوي سرپرست په ټاکلو نیوکه کوي او وایي چې د روغتیا په برخه کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل به د افغانستان پر روغتیایي سیستم منفي اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل نوي فرمان کې د خپل حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست قلندر باد له دندې ګوښه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی ادارې مرستیال مولوي نور جلال جلالی د هغه پر ځای ګمارلی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د دوی د مشر فرمان خپور کړی چې پر اساس یې یو شمېر نورې ګمارنې او تبدیلي هم شوي دي. له ډلې د سمنګان پخوانی ولی ملا عبدالحد فضلي د فاریاب د ولی په توګه او د فاریاب پخوانی ولی محمد شعیب رسالت د سمنګان د ولی په توګه ټاکل شوي دي. د طالبانو د مشر په فرمان کې د قلندر باد چې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې لري د ګوښه کولو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي او د هغه لپاره کوم بل مقام هم په پام کې نه دی نیول شوی. د روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د امی روغتیا وزارت پخواني چارواکي د طالبانو پر دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوری روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید د اړوندو زده کړو درلودونکی او با تجربه کس وګمارل شي. په تېر جمهوري نظام کې د امی روغتیا وزارت پخوانی ویان غلام دستگیر نظری وایي
هر وزارت نیاز برای داره که رهبری مسلکی،
هر وزارت اړتیا لري چې مسلکی مشر ولري. کله چې کار اهل کار ته ونسپارل شي موږ باید خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښهوالي تمونه لرو. له بده مرغه له دریو کلونو راهیسه دغه ناورین د روغتیا په برخه کې په سیستماتیک ډول جریان لري.
در جریان سه سال گذشته در سکتور صحت افغانستان به شکل سیستماتیک جریان داره.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې امکاناتو او د سازمانونو د ملاتړ له کمښت سره مخ دی او د غیر مسلکي کسانو شتون به وضعیت لا پسې خراب کړي. د انګلستان د کامبریج پانتون د روغتیایي برخې څیړونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هیوادونو کې د روغتیا سکتور د مشرۍ لپاره مسلکي کسان ګمارل کیږي چې د روغتیایي سیستم د ښه والي لپاره کار وکړي.
د یو ډاکټر شتون نه یوازې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په راس کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ډیر اړین دی، ځکه هلته چې غیر مسلکي کسان ټاکل شوي سما پایله نه درلوده. د عامه روغتیا وزارت یو پیچلی او مغلق سکتور دی چې یو پوه با تجربه او مسلکي کس ته اړتیا لري.
د طالبانو په حکومت کې د عامه روغتیا د سرپرست وزیر په توګه د مولوي نور جلال پر ټاکل کېدو نیوکه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری دي. د ډلې د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي عارف رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روغتیا په سکتور کې د مولوي ګمارل د دین او عقل خلاف کار دی او د طالبانو د مشر د بې پروايي څرګنده ښکارندوی کوي. د فیسبوک یوې کاروونکې مسعود احمدي لیکلي چې مسلکي وزیر له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو ځلې د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او د دولتي دندو د رهبرۍ لپاره د دې ټلې د غړو د ګمارلو له امله نیوکې شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت په مشرتابه کې پر نوې ګمارنې نیوکې په داسې حال کې کېږي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د افغانستان د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخ دی او په لیرو پرتو سیمو کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
تاسو له پیغامونو
زه د حکومت نه د شکایت کوم چې څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ حجه ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړیږي. سوایسته پاسپورټ جوړیږي، سوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبرې ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم. پاتله سلامه. زه په 1400 کال کې د ملي اردو له وزارت پاله چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایبینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مایبینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کاله وسو چې زه راځو بلکل هغه د مایپینو تقاوت موږ ته نه راکوي.
موږ داسې ماجر د پاکستان راغلو نه موږ ته یو کار زمونږ مناسته نه دی. کار فرقه برابره ده مرده د ایلمن په ولایت کې وسیج لشکرګاه شهر ولسوالي بولان مرده په بولان کې مرده شپږ میاشتې کېږي نو خوراکي مناسب نمیشتلی نه دلته مزوري شته نه خواري شته مرده عمارت سره خوښ ده چې مرده د کار زمیناره برابره کړي کار کتاره برابر دلته مرده بیا کاره ګرځي دا شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځي موږ تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې ولاړ دا یو شی لاره رسېدلی نو خوراکي مرسته نه شهره رسېدلی دي زه د هلمند د ولایت څخه د بولان څخه خبرې کوم محمد الله یم موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرسته لیدلې نه موږ شی لیدلی دی د مکان مالک کرایه جلا دی راپسې نه د کرایې روپۍ راوي ولاړ چې چا د کرایه ورکړو
ستاسې پیغام ستاسې نظر